یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلای کوم. د خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې یو پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي. د امریکا د متحدو ایالتونو او جرمني په افغانستان کې د ترهګرو د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنې ښودلي. د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د افغانانو په سلو کې یوازې 15 وخته ډوډۍ لري. په کندوز کې پانګوال هیله مند دي چې پایدار امنیت به د اقتصادي چارو له غوړېدو سره مرسته وکړي.
امنیت تر اخره پورې امنیتي امنیتي نو روش کوي، د قانون روش کوي، تجارت هم روش کوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام لرو.
ولس کالی اشپارس کاله مخکې د ښځو ونډه خصوصا د پښتنو ښځو ونډه په کولنه کې یا په رسنۍ کې او یا هم په اجتماعي پروګرامو کې ډېره محدوده وه.
مخیل دې چې راپورونه پیل شي، سپی ولستان یو ځای په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام، د مهم خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي د یو باثبات افغانستان لپاره سره یو خل شوې دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر کریستوفر ری اندېښنه ښودلې چې د امریکایي ځواکونو له راوتلو وروسته اندېښنې شته چې ممکن افغانستان یو وار بیا د ترهګرو په امنځاله بدل شي. او د روسیې په لرې ختیځ کې چارواکي داسې باور کوي چې د یوې لادرکه شوې الوتکې د لویدو سیمه یې موندلې ده. بس پر خبرونه، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي د یو باثبات افغانستان لپاره سره یو خل شوې دي. دا خبره د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د امریکا، بریتانیا، چین، فرانسې او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر کتنې وروسته خبر اعلان کړی ده. دا کتنه د افغانستان په وخت رښ په د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په څنډه کې شوې. ګوتیرش زیاته کړې ټول 15 قدرتونه داسې سوله ییز او باثبات افغانستان غواړي چې بشري مرستې پکې له ستونزې او تبعیض پرته وویشل شي. نوموړي ویلي نړیوال قدرتونه داسې افغانستان غواړي د نجونو او ښځو حقونه ته پکې درناوی وشي، ټول شموله حکومت ولري او بیا د ترهګرو پټنځای ونه وسی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی مشر کریستوفر ری اندېښنه ښودلې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له راوتلو وروسته ممکن دا هیواد یو وار بیا د ترهګرو په امنځاله بدل شي. ښاغلي کریستوفر ری دا خبره پرون د استاد جرګې د ملي امنیت د کمیټې په بخښنه سره د داخلي امنیت د کمیټې په استمایا غونډه کې کړی ده. لبلی خو بیا جرمني که څه هم چې په افغانستان کې د ترګرو د بیا را پیدا کېدو په اړه باندې اندېښنه ښودلې، خو دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي افغانستان بیا د ترګرو په امنځاله بدل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلي هایکو ماس پرون د جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دغه خبره کړې ده. اخوا طالبانو چې اوس وخت په افغانستان ولکه ټینګ کړې ده، ویلي دي چې هیڅ وخت به اجازه ورنه کړي چې کومه ډله دې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته خطر پیښ کړي. د امریکا یوې لویې پوځي اډې فورت مکای خبر ورکړی چې هلته میشته شویو 90% افغان کډوالو ته واکسینونه لګول شوي دي. فورت مکای چې په ویسکانسن کې دی، له افغانستانه د تازه وتلو 2200 کسان پکې میشت شوي دي. د پوځي اډې چارواکو ویلي چې په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د کووید 19 سرخکان یا شری چیچک او نورو څو ویروسونو په وړاندې واکسینونه شوي دي. په دومره لوی شمېر د افغان کډوالو د بشپړ واکسینولو خبر داسې وخت ورکول کیږي چې تازه امریکا ته د ستنو شوو افغان کډوالو دلی دغه هیواد ته د ځینو خطرناکو ناروغیو د انتقال اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې د کرونا واکسین تقویتي دوز ته د بیړني کارونې اجازه ورکړه. د فایزر بی او انټیک دا دریم دوز د ټولنې ځانګړو کسانو هغو ته ورکول کیږي چې له 15 کلونو پورته عمرونه لري. په ځانګړو کسانو کې روغتیايي کارکوونکي او ښوونکي یاد شوي چې دندې دوی د کرونا له ډیر خطر سره مخ کولی شي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز CDC بیا د سلاکارانو یو د ورځنی غونډه رابللی چې د تقویتي ډوز په اړه پوښتنې وارزوي. د تقویتي ډوز خبره اوس یوازې د فایزر بیو انتیک واکسین پورې محدوده ده. ټاکل شوی د مدرنا او جانسن اینډ جانسن واکسینونو د تقویتي ډوز په اړه وروسته پریکړه وشي. د روسیې په لری ختیځ کې چارواکي داسې باور کوي چې د یوې لادرکه شوې الوتکې د لویدو سیمه یې موندلې ده. د خباروفسک په سیمه کې د الوتکه پرون تر پورته کېدو وروسته د 8 کیلومتره واټن کې د رادار له کرښې ووته. دا الوتکه په یوه تخنیکي ماموریت بوخته وه او پکې د سپرو شپږو تنو عملی د برخلیک په اړه معلومات نشته. تاس خبری آژانس د چارواکو په حواله ویلي د دې الوتکې ټوټې پیدا کړي دي. او د کرکټ مینوالو ته همدا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی عیسی خیل په نړۍ کې د شلاوریزو لوبو د آل راونډرانو یا توپ وهونکو او توپ اچونکو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا پرون تازه ردبندۍ خبرې شوې چې پکې محمد نبی په 215 نمرو په دې ډله کې لومړي مقام ته ورسید. تر هغه وروسته د بنگلاديش تکړه لوبغاړی شکیب حسن په دویم مقام دی. په ورځنیو لوبو کې هم محمد نبی دویم مقام لري. محمد نبی تر دې مخکې څو واره د آل راونډرانو په ډله کې د دریو لومړیو لوبغاړو په سر کې راته. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا په تازه خبرو شو تر درجه بندیو کې د افغانستان د کرکټ مشهور څیره راشد خان په شلاوریزو لوبو کې لږ څه شاته تللی. پخوا د بالارانو په ډله کې لومړی و خو اوس په دریم مقام ولاړ دی. بل توپ اچونکی مجیب الرحمان د یو ورځنیو بالارانو په ډله کې دریم مقام لري.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم دا او نور خبرونه بیا هم غوښتي وي چې په تفصیل ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین، برېټانیا او فرانسې د افغانستان په اړه په خپله غونډه کې طالبانو ته یو لړ وړاندیزونه وکړل. د امنیت شورا دغو 5 دایمي غړو پر طالبانو غږ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. دغه موضوع ده چې زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی په سټډیو کې راسره دی. شیبر صاحب، د امنیت شورا د دې غونډې نور جزئیات څه دي؟
مننه نوری صاحب. د ملګرو ملتو د امنیت شورا 5 دایمي غړیو د افغانستان په اړه ګډ دریس خپل کړ. دوی د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې په نیویارک کې وویل پر طالبانو به فشار راولي چې اوس تر پوځي واکمنۍ وروسته ټول شمولې شي. چین او روسیې د طالبانو د تیرې میاشتې بریا د متحده ایالاتونو ماتې وګڼله او څرګنده یې کړه چې له طالبانو سره کار وشي. خو د امنیت شورا یو غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت پیژني. د امنیت شورا تر غونډې وروسته د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش خبریالانو ته وویل د امنیت شورا غونډ غړي یو سوله ییز او باثباته افغانستان غواړي چې هلته بشري مرستې له ستونزو او تبعیض پرته وویشل شي. ګوتیرش زیاته کړه داسې افغانستان غواړو چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی وشي، هلته د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې استازیتوب پکې ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو، برېټانیا، فرانسې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې خپل حضور درلود او د چین د بهرنیو چارو وزیر آنلاین برخه پکې اخیستې وه. دې خبرو تر یو ساعت ډېر دوام وکړ. فرانس پرس اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا لیکي چې په دې غونډه کې همغږي زیاته وه او هیله ده چې طالبان به د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. دې چارواکي زیاته کړه چې دوی فکر نه کوي چې د طالبانو له اوسني موقتي حکومت به څوک راضي وي او د چین په ګډون به څوک په رسمیت پیژني. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټرس دا غونډه رغنده وبلله او په ملګرو ملتو کې د چین سفیر ژانګ یون تر غونډې مخکې فرانس پرس اژانس ته وویل چې د امنیت شورا ټول غړي په افغانستان کې یو پراخ بنسټه متحد حکومت غواړي. چین تر دې مخکې د امریکا پر متحد ایالاتونو انتقاد کړی و چې ولې د افغانستان په میلیاردونو ډالر اثاري زیرمه کنګل کړې ده، خو په ورته وخت کې پکن غواړي چې په ګاونډ کې د افراطي ډلو مرکز نه وي.
بله شي، بس بیا بل موضوع ډیر مننه. دغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال غونډه جوړوي چې نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غونډه پیل شوي. تر ډیره هم مشران په خپلو ویناو کې پر افغانستان خبرې کوي. په تیره بیا هغوی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هیوادونه ډیر ښکېل ول، د افغانستان د استازي لپاره د اسمبلی په وروستۍ ورځ یعنی 28 تاریخ وخت ورکړل شوی دی چې وینا وکړي. د پخوانی حکومت استازي چې په ملګرو ملتونو کې د غلام محمد اسحق زی تیرونی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک استولی وو ویلو چې دای باید په خپل دنده پاتې شي او هغه د پلاوی لیست لګلی وو چې د غوړی په دغه اسامبلی کې د افغانستان په استازیتوب وینا وکړي. خو طالبانو هم خپل استازی ور معرفي کړی دی په قطر کې د دوحه ویان په خوانی سهیل شاهین چې دای به استازیتوب کوي. دغه لیک د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استولی دی. آیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه لیک باندې هم غور کوي او آیا تر اوسه پورې کومه فیصله شوې ده چې څوک به په عمومي اسامبله کې د افغانستان استازیتوب کوي؟
نوري صاحب، لکه څنګه چې ما ژانسونه تعقیب کړی دي، د ملګرو ملتونو په وینا د ملګرو ملتونو یو ځانګړې غونډه ده چې د غور لپاره جوړه شوې ده. په دې غونډه کې دا موضوع تر بحث لاندې ده. د طالبانو لیک، د طالبانو د سرپرست بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په لاس لیک د ملګرو ملتو تر عمومي غونډې یو ورځ مخکې د سرمنشي ګوتیرش په نوم استول شوی وو، او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، په هغه کې سویل شاهین د افغانستان د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه معرفي کړی او په ورته وخت کې غوښتي وسی د طالبانو استازی به په دې مجمع کې خبرې کوي. خو شاغلی ساغزی د میاشتې په 15 تاریخ باندې له امنیت شورا غوښتي وو چې یو پلاوی د دوی په امنیت شورا کې ومني، او د دې معنا دا وله چې دا پلاوی به خبرې کوي. نو د دوشنبه تر ورځې به دا څرګند شي چې آیا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د طالبانو استازی خبرې کوي، او که چیرته د افغانستان د پخواني حکومت او یا د اشرف غني په مشرۍ د حکومت استازی شاغلی ساغزی.
لزین لور داس اندېښنې هم شته چې وایي ممکن هغه سی یو حالت رامنځته شي چې د طالبانو په مخکنی واکمنۍ کې 15 کلونو کې دوی استازي نه درلود، بلکې د افغانستان په استازیتوب د شورای نظاریا هغه دلی چې په پنچیر او ځینو سیمو یو څه کنټرول درلود هغوی استازیتوب کوو. آیا د دې خطر هم شته د سنه ویل کېږي چې ممکن همغه پخوانی استازی پاتې شي او د افغانستان استازیتوب وکړي اسحق زی مثلا؟
که چیرته دغه اوسنی راپور ته وګورو چې دا مخکې له اوریدونکو سره ما شریک کړ، امنیت شورا 15 دایمي غړي په دې نظر دي چې تر هغو پورې به د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني چې یو ټول شمول حکومت جوړ نه کړي، او دوی بشري حقونه په تیره بیا د میرمنو او نجونو بشري حقونه رعایت نه کړي. که چیرته دغه شرایط وي او طالبان په خپل حکومت کې ځینې تغییرات رامنځته نه کړي، نو ممکنه نه ده چې امنیت شورا غړي دوی په رسمیت وپیژني. او تر هغو پورې چې دوی په رسمیت نه پیژني، دا هم ډیره لري ده چې د طالبانو استازی به دایمي استازی به د ملګرو ملتونو لپاره انتخابي شي. البته د طالبانو په تیره واکمنۍ کې له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې طالبانو یو استازی شاغلی حکیم مجاهد درلود چې په نیویارک کې و، هغه به هم د ملګرو ملتونو په استازیتوب د طالبانو لپاره وخت په وخت له رسنیو سره خبرې کولې. خو دا پلا دا هم معلومه نه ده چې آیا امریکا داسې یو چاته ویزا ورکوي، داسې یو چاته اجازه ورکوي چې هغه به نیویارک ته ورځي او هلته به د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي.
ډیره مننه کور ودان احمد شیبرو. بیا هم له همدې موضوع لري نزو، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غواړي چې داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني، له بلې خوا په دې هیواد کې بیا د ترهګرو ډلو د راټوکېدو ته اندېښنې زیاتې شوي. دغه اندېښنې د امریکایي او د جرمني ان چارواکو په وروستیو کې څرګندې کړي، او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو لپاره د پټنځایونو د بیا جوړېدو په اړه هم اندېښنې ښودلې دي. د چارواکو ویلي افغانستان باید بیا ځلي هیڅکله هم د ترهګریزو فعالیتونو په پټنځای بدل نه شي. که څه هم طالبانو له دې مخکې ویلي چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي، خو په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو چې په وروستیو کې د څو حملو مسؤلیت اخیستی او دغه راز د القاعده د ډلې د راټوکېدو ته اندېښنې ډېرې شوي. نور حال په دې راپور کې
امریکا او جرمنی اندېښنه لري چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو فعالیتونو په پټنځای بدل نشي. د امریکا د استخباراتو مشر کریستوفر واریا د چهار شنبه په ورځ د کانګرس د ځینو غړو په یوې غونډه کې ویلي چې لا هم له افغانستانه دا اندېښنه زیاته موجوده ده چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. هغه ویلي د دې فرصت اوس شته چې په افغانستان کې ترهګر بیا ځلې فعال حضور پیدا کړي او هلته ځان لپاره خوندي ځایونه جوړ کړي. ښاغلی واریا دا څرګندونې هغه مهال وکړي چې د کانګریس ځینو غړو له ده او د امریکا د ملي امنیت له رئیس څخه په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه وضاحت وغوښت. له بلې خوا بیا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په تړاو جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د امریکا په چیر ورته اندېښنه څرګنده کړې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د حکومت له قوله په یو بیان کې ویلي چې نړۍ اوس له افغانستان سره مخ ده. اوس ټوله نړۍ په دې هڅه کې ده چې د افغانستان اوسنی حالت څنګه حل کړي. د بهرنیو چارو وزیر له قوله په دې بیان کې راغلي چې له افغانستانه دا اندېښنې په زیاتېدو دي او ویره ده چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نه شي. ښاغلي ماس ویلي چې اوس ټول اړخونه په دې کار کوي چې په افغانستان کې روان بشري حالت تر کنټرول لاندې راولي. خو دې ټولو اندېښنو ته بیا طالبان که څه هم تازه څه نه وایي، خو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ډول اندېښنې بې ځایه بللې وې او ویلي وو چې افغانستان له دې وروسته د نړۍ لپاره هیڅ ګواښ نه پېښوي. دوی همداراز ټینګار کړی چې له افغانستانه نړۍ ته د ګواښ نه پېښول د دوحې تړون یوه مهمه ماده ده او طالبان دې مادې ته ژمن دي. شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې طالبانو افغانستان ونیو، خو د دغې مودې په تېرېدو سره لا هم د کوم هیواد لخوا دوی په رسمیت نه دي پېژندل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د دغه سازمان د اقتصادي برخې مسؤل عارف حسین پرون خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده. نوموړي ویل په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 50 فیصد کې افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي دي. د دې خبره اوس یې وخت دی چې دغه ناورین مخنیوي وشي او په وینا یې چې د دې لپاره 200 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د خوړو د نړیوال سازمان د مندونو پر بنسټ یوازې 15 فیصد کې افغانان درې وخته سمه ډوډۍ ترلاسه کوي. د دغه سازمان په وینا کې بیړنۍ مرستې ونه شي په افغانستان کې به تر یوې میاشتې پورې د خوراکي موادو شته زیرمې تشې شي. د افغانستان د مالی وزارت د وایدو لوی ریاست د پریکړې پر بنسټ د برېښنې مالیاتي اظهار لیکونو وړاندې کوونکي سیستم نن بیرته فعال شو. د مالی وزارت په یو بیان کې ویلي چې له دې وروسته ټول مالیه ورکوونکي کولی شي چې خپل مالیاتي مکلفیتونه لکه د پخوا په څیر وړاندې او تادیه کړي. وزارت وایي دغه سیستم د مالی ورکوونکو وخت ضایع کېدو، د رخصتیو په ورځو کې د مالی ورکوونکو له کېدونکو جریمې، د مالیاتي ادارو د ځینو مامورینو د ناسم چلند، د مالی ورکوونکو د مالیاتو پاڼو د ورکېدو او د مالی فساد د مخنیوي په هدف د برېښنایي خدماتو په نوم آنلاین سیستم جوړ شوی دی. او د کابل په شاته سره کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 102 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1500 افغانۍ.
مخکې په اقتصادي خبرونو کې مو هم واوریدل چې په افغانستان کې ډیر خلک درې وخته ډوډۍ نه لري. په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتېدونکې کمښت او په ورته وخت کې د روغتیایي خدماتو کمبود د نړیوالې ټولنې اندېښنې پارولې دي. د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې د اوس لپاره یوازې 15% کې افغانان درې وخته ډوډۍ لري. بل لور ته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې د افغانستان روغتیایي نظام د لمنځه تلو په حال کې دی. جزئیات په دې رپورټ کې:
د کارونو او نقدو پیسو نشټوالی او د نرخونو لوړیدو په افغانستان کې د لوشي او خواري یو نوی باب پرانستی دی. دا خبرداري د خوړو نړیوال سازمان پرون ورکړ. د دې سازمان په وینا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې شاریان او کلیوال د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤل عارف حسین خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا شته. دی وایي زموږ سروې څرګندوي چې د اوس لپاره په لسو کسانو کې 9 تنه بشپړ خواړه نه لري. په لسو کې 8 تنه له خرابت وضعیت سره مخامخ دي، یعنی خواړه پور کوي، لږ خوري یا هم ډیر بې کیفیته خواړه خوري. په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 50 فیصد کې افغانان د لږ تر لږه یو وخت خوړو له کمبود سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت راغلی دی چې دې ناورین ته ځواب وویل شي. موږ 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو چې تر ژمي مخکې خلکو ته خواړه ورسوو. د خوړو د نړیوال سازمان د نظر پښتنې لمخي 500 کې افغانان د ورځې 3 ځله سم خواړه ترلاسه کولای شي. د داسې لوږې په ترڅ کې بیا په افغانستان کې دارو درمل په خلاصېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې نږدې ده د افغانستان روغتیایي نظام له منځه لاړ شي. د خبرداری ورکړ که چیرته سمدستي هڅې ونه شي افغانستان به له انساني ناورین سره مخامخ شي. تر دې خبرداری وروسته د ملګرو ملتو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټن ګریفټس وویل ملګرو ملتو د افغانستان د روغتیایي نظام د خوندیتوب لپاره د 50 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې تصویب کړې. ښاغلی ګریفټس په خبرپاڼو کې خبرداری ورکړی و چې درمل او د سون مواد په افغانستان کې د خلاصېدو په حال کې دي. د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی دی که چیرته سمدستي مرستې ونه شي په راتلونکي یوې میاشتې کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي. یو شمېر مرستندویه هیوادو تېره اونۍ په جنوا کې د ملګرو ملتو له لورې په جوړې شوې غونډې کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې، خو تر اوسه له دې پیسو په افغانستان کې له چا سره مرستې نه دي شوې او دې وضعیت د افغانانو او مرستندویو بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تر بایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
نن د ازادي په چپو اونیز پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د طالبانو له لوري د حکومت د جوړ شوي حکومت پر موضوع خبرې کوو. دا چې اوس نړیوال پر طالبانو فشار راوړي چې باید داسې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې د ټولو وګړو حقونه پکې خوندي وي. پر دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې نړیوال څه ډول پراخ بنسټه حکومت غواړي، هغه ډول حکومتونه چې په تیرو 20 کلونو کې په دې هیواد کې آزمویل شوي دي. کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ، تاسو هم خپل نظر کولای شئ چې د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لري کولای شئ چې له میلمنو یې مطرح کړئ. په کندوز کې د سوداګریزو فعالیتونو له ټکنی کېدو سره داسې شرکتونه هم شته چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی. د صفاد مالوچو او د غوړیو د تولید شرکت مسؤلین وایي اوس هم د ورځې څه باندې 100 ټنه مالوچ یا پنبه تولیدوي. د مسؤلینو په وینا په دې شرکت 3 میلیونه افغانۍ پانګونه کړې او په لسګونو تنه وزګار خلکو ته یې پکې د کار زمینه برابره کړې ده. نور په دې رپورټ کې
که څه هم په افغانستان په تیره بیا په کندز ولایت کې د نظام بدلون له امله ګڼ شمېر پانګوالو خپل فعالیتونه محدود کړي دي او پر دې سربیره یو شمېر تولیدي شرکتونه هم په ټپه ولاړ دي. خو په کندز کې د صفاد مالوچ او د غوړو د تولید شرکت مسؤلین وایي چې دوی خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د دوی د خبرو له مخې چې پر دې شرکت د 3 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت پانګونه شوې او په 24 ساعتونو کې د 110 ټنو مالوچو د تولید وړتیا لري.
د نوموړي شرکت استازی سلاودین سعید ازادۍ راډیو ته وویل
جنوپریس پنبه یعنی مالوچ، روغن خوراکي پنبه دانه یعنی چګت و تولید
زموږ د مالوچو او د غوړیو تولیدي او صنعتي شرکت خپل فعالیت پیل کړی دی. دغه شرکت د مالوچو د خوراکي غوړیو او د پنبې د دانو ترڅنګ صابون هم تولیدوي. د کورنیو بازارونو ترڅنګ یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته هم صادرات لرو.
د دې ولایت کروندګر د پنبې د حاصلاتو زیاتوالي ترڅنګ په بازار کې د پنبې بیې څخه هم راضي دي او زیاتوي چې دغه شرکت په فعالیت سره به زیات شمیر بزګران د پنبې کښت مخه وکړي. د کندز د ګلتپې ولسوالۍ د اسماعیل شینواري په نوم یو کروندګر راته وویل
خرید و فروخ خو موږ ډېر خوشحاله سو صحت فضل د خدای شکر الحمدلله یو له دې وځي نه لږه آرامي نه لږه قراري نه لږه غنه ډیر خوشاله شو. دا څو کال کې د منګه فضل خو د منګه پومبا د منګه پارکي کب جګا با اصل کې
په ورته محل کې یو شمیر سوداګر دغه تولیدي شرکت د فعالیت لامل خوخي سرګندوي، خو په بانکونو کې د پیسو نشټوالی د سوداګریزو چارو پر وړاندې لوی خنډ بولي. په کندز کې ملي سوداګر پاینده محمد وای
نو فضل خدای دې دا تقریبا میاش پکېږي چې فعلا امارات اسلامي راغلی دی، ان شاء الله چې په دې سي امنیت کې او امنیت تر اخره پر امنیت سيامنتي نو روش کوي، د قانون روش کوي، تجارت روش کوي.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست چارواکي به له سوداګرو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او دغه راز پانګوال ته د سر او مال د خوندیتوب ډاډ هم ورکوي. د یادې شوې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن په خپلو خبرو کې وویل
ټولو تجارانو ته دعوت ورکوو چې هغه راسي په افغانستان کې پانګونه وکړي، خپل سرمایه ګذاري په افغانستان کې وکړي، هغه ته موږ ډاډګرنه ورکوو، د هغو امنیت به موږ تامینوو، د هغو لپاره به سهولتونه برابروو. ملي تجارانو ته په خارج کې پانګونه کوي، هغه درس خپله د افغانستان کې پانګونه وکړي چې د هغه ګټه او منفعت د ځورېدلې ولسه ورسېږي.
په کندز کې د دې تولیدي شرکت سربیره ګڼ شمیر نور تولیدي خصوصي شرکتونه هم موجود دي، خو په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله ځینو یې لا هم خپل فعالیتونه نه دي پیل کړي. د پنبې کرل په افغانستان او په ځانګړې توګه په کندز کې له لرغونو کرنیزو محصولاتو څخه ګڼل کیږي. یو مهال د دې ولایت د سپینزر شرکت د مالوچو سربیره د زغرو او د پنبدانې د غوړیو تولیدات درلود او زرګونه کارګران پکې په کار بوخت وو.
تاسو لا پیغامونو
عبدالحق مادی کونړ ولایت نه تاسو مې پیغام پر اقدام دلته دې دیوان کمیټه یو کونړ خلک نه فریک دي څو دولتي کار کارن فعال شي خپل د دفاع باندې درته شروع دي خاصې نړیوال تزان خو دې چې مونږه پکړه دا او برته ټول شمول حکومت جوړو ټول شمول حکومت کې نه ده تیر حکومت کوم غړي شامل دي او نه څو پکې شته. سلام
بارونه تاسو سره اړیکه کې یم. دلته ډیر بد حالت راغلی دی، پاکستانی فوجان چې دي د دروازې دی خطر وړي نو خلک وهي او ډبوي او بیا هم سندور باندې وږي او وایي نارای تکبیر الله اکبر. دا څه رشخند ده اوس حکومت ده دا طالب د طالب پرونوسر ورته ګورم ته په چوکۍ کې ناست دی خواته زنانه ډبایي دومره لکه د دینه تاجری هړه او حجابي لوتیا ورته وایي ستنري کخه ده او بیا یې وایي دې ته خو حکومت نه وایي دا خو هیڅ حکومت نه ده. پردي ملک یو فوجي راځي او دلته خلک ډبایي په پردي ملک کې اورو او بیا پسند هم ور باندې وږي او وایي وګوره چې زنانه او سفر کې مشکېدلې دی وګوره دی غو کالج کې دی وګوره دغه بې عزتي څوک د چا کوي. نو خواهش مې له طالبانو ورونو نه ده سرحداتو کې باید ډېر خلکو سره غور وکړي، باید ډېر احترام او با احترام ورته وسی ځکه هغه یو مسافر دی بل دروازې بندې دلته پراتی بل پاکستانی او پولیس راځي او مغه وږي دا اوس انسانیت ده. هیله مو ده چې غږ مو تر چارواکو ورسی.
د امارات اسلامي نه مې دا جدي غوښتنه ده چې د معلمینو معاشونه بیا واله کړي. معلمین د سختو ستونزو سره لاس باندي که په دوی الله ګرانی په دوی رسول الله ګرانی دوی د قرآن یاد کړي د رسول یاد کړي د معلمینو معاش دا واله کړي ته خلک دولګ نه نور پوزه راغلي دي ځن نشي کولای دي ځن نه مرګ بهتره ده دي خلکو ته الله دې په دې خلکو غیبی رحم وکړي. دا خلک مسلمانان دي انسانان دي ځان انسانان وي په دې مظلوم ولس کې رحم دي. السلام علیکم و رحمت الله.
مشکل دا افغانستان سره سیولار شو کورن په پاکستان کې دي نه خو زنانه را سره خپل ماجر کارډونه را سره ماجر کارډ نه مني. یو د پاکستان شتخته کارډ منل کیږي، یو د کندهار د سکرام منل کیږي. نو زموږ د نور ولایتو سي او کورن هم دلی هغه ماجر کارډ سره ماجر کارډ نه مني. ماجر کارډ بیا را کوي څه پاره ده نور ماجر کارډ نه منل کیږي. زنانه را سره یا زنانه وي تقریبا دغه زحمتونه پرځي نو بیا دا ماجر کارډ موږ ته څه په درس کې موږ ته منل کیږي نه. نو موږ بیا کوو چې بیا دا ماجر کارډ نه راسه ټول کې دا حکومت نو بیا موږ ته پیدا نه کوي نو څه کوو کورونا هم دلی موږ دوری یو کورو ته نه راځي لکه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې پریخیو د ثبت ماشون د ثبت خودن کې ماشين شمېره مو د 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5 که مغوختی وی چه بیا هم پیغام را تا پریگ دی کولی شه چه پدی ماشین که پیغام پریگ دی او استاسو پیغامونه هم تل در تا اخبره و پا هم دی سر دی اخبره ونی دو همینی مایی تا برسیدو اولان دی آزاد